يزال كاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په وروستیو میاشتو کې د کابل په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی.
بیا سوره غلیم ګلاس کسان پنځلس کسان اکسرې ته معرفي کړي دي. په اکسرې کوم غیر قانوني مواد نه دي ورسره ګیر کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات د صنایعو اتاق وایي چې د وقایې لپاره هغو معتادانو ته کار ورکوي چې درملنه یې سوي وي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا عزیزان خپلو کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابره کړو.
دا چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې.
هغه ماشومان ګوښي وي په مدرسه او مکتب کې، هغه د اخس کشه کم وي.
د شازی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم.
چې دغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
محمود جانه، خدای دې خیر کړي، صدر پیخه ده، ناروغ یې؟
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده. ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم حیا نه لرئ.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په وروستیو میاشتو کې د کابل د هوایي ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی. د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایي ډګر کې د اکسرې ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی. دا چې ولې له کابل هوایي ډګر څخه د نشه یي موادو قاچاق درېدلی، چارواکي دلیل هو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشه یي مواد به ورقاچاق کېدل. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
اته میاشتې مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په چیرې بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډېر داسې قاچاقونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به یې نشه یي مواد قاچاقول. خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. وروستی راپور د څوارلس سوم شمسي کال د لومړۍ درې میاشتې په اړه و چې د نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشه یي موادو له 253 قاچاقونکو څخه 150 د کابل په هوایي ډګر کې نیول سوي وه. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیا سوره غلیم ګلاس کسان پنځلس کسان اکسرې ته معرفي کړي دي. اکسرې کوم غیر قانوني مواد نه دي ورسره ګیر کړي. اوس خو داسې دي چې یو هر ځای قاچاق کړلی نه شي. اوس لکه مثلا دوبۍ ته هلته یې ویزې مثلا اقامه لري، هغه نه شي کولی چې په هغه باندې خرابې کړه. قاچاق خو چې کو خلک یې موقت ویزې په حساب باندې کړه.
قاچاقونکو په وروستي دولسو کلونو کې هڅه کړې چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دبۍ ته نشه یي مواد قاچاق کړي. د همدې امره د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرینیت په چوکاټ کې د بدن او خېټو د تلاشۍ ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشه یي موادو قاچاقونکي نه نیول کېږي، تاجلګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیت په کتو سره وایي چې د نشه یي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولال موجود و او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد ادارات کار کاوه. هغه وخت هر میاشت په سلهاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانې ورکول کېدلې. نو په هغه خاطر د قاضیانو دپاره او د یو غټ سیستم دپاره ډېر ضرورت احساسېدی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
په خوا به قاچاقونکو په خپلو خېټو، سفري بکسونو او کالیو کې نشه یي مواد پټول او بیا به د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنی هیوادونو ته قاچا کول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشي مواد هند، دوبۍ، ترکیې او سعودي عربستان ته قاچا کېدل، خو له تېرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلي او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم سوي دي.
د نشه یي موادو د کفت تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکاري د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلي دي. د هرات د صنایع او قانون اتاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پنځه شپېته کلن عبدالقادر چې له دریو لسیزو راهیسې نشه کوي، نږدې څلور میاشتې کېږي چې د درملنې لپاره له سلګونه نورو معتادینو سره یو ځای د هرات په زندان کې ساتل کېږي. دی دوه زامن لري، خو د نشې له امله تر دېرش کاله ډېر وخت کېږي چې له کورنۍ څخه جلا ژوند کوي. عبدالقادر وایي چې دوو زامنو یې ودونه کړي او لمسیان لري، خو د نه یوازې دا چې د خپلو زامنو د واده په خادیو کې برخه نه ده اخیستې، بلکې اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل لمسیان وویني. د ازادۍ راډیو ته ویل چې تر یوې اندازه یې نشه پریښي او اوس خوښ دی.
درېنیم څلور میاشتې کېږي چې په زندان کې یم او نشه مې پرېښي ده. د خدای په مرسته نور معتاد نه یم او جوړ شوی یم. اوس مې ځان پېژندلی او ډېر خوشحاله یم. موږ خپلې کورنۍ ته ورځم او انشاءالله چې بیا دا عمل نه تکراروم.
خوشحاله یم.
خو د 55 کلن فریدون په څیر نور معتادین بیا ډېر ډاډه نه دي. فریدون وایي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډېر اړ دی.
زما سره مرسته وسی ډېر خوشاله کېږم. زه بې وزنه یم او ډېر ځورېدلی یم. داسې شی نه لرم چې له ځان سره یې کور ته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي.
تر اته میاشتې ډېر وخت کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي دي. د طالبانو حکومت د نشې پرېښودلو لپاره له هرات، فراه، نیمروز او نورو ولایتونو څخه 3000 معتادین راټول کړي او ځینې یې په زندان کې ساتلي دي. خو ځینې ډاکټران د نشې پرېښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي. په دې اړه ډاکټر سالم سدید ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کېږي.
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی، هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي، هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي، چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري. د هرات د امنیت قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادۍ راډیو ته ویل:
بعضی وختونه خو خامہ خدای سي اقتصاد وي پدې، بعضی وختونه بس خاص شرني و توجز لکه دوی چې خایشان شنیږي فایستر خوږي خامہ خدای امر خپل کوشش ان شاء الله کوي.
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمید الله خادم وایي دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشئی پریخي وي. له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا عزیزان خپلو کورونو ته ورسوو او دغه ډول د کار زمینه ورته برابره کړو. جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو مننه ده چې دا عزیزان جلب کړي.
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 70,000 معتادین ژوند کوي. د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللي وو او هلته معتاد شول. ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه، زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي. دوی ټولو د عبدالقادر غونې د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تېره کړې ده. اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 7.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغیو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشه کوي. دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کیږي، د خبرو کولو جرأت نه لري، له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نسي زده کولای. دا چې د دې رواني ناروغیو لاملونه څه دي، پر کومو ماشومانو یې اغیزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې مونږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کی. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولای چې د خپل همزول سره دوی راشه درشه وکي. او بل دا کیدای شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه راټیټه شي، ضعیف اوسي، او همدارنګه دوی کیدای شي ډیر خشن اوسي، عقدایي اوسي، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې عقدایي او خشن برخوردونه کیدای شي وکي.
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي؟
یو علت یا لامل دا کیدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، ا د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوی، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي. او یا کیدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور او پلار استفاده کوي کیدای شي په خپل ماشومان باندې شک وکړي. او بل دا چې خپل دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نشي کولای. اکثره دا داسې فکر کوي چې کچیرته زه د ټولنې ته ورشم، زما مزوري به ماته مور او پلار یادوي چې د تا مور او پلار معتاد دي او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار. نو دغه د دې د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بلاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې ورته اشاره وکړله په هغو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومانو یې د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغیو اخیست ډیر وي؟
څېړنې ښیي هغه ماشومان چې په هغو کورنیو کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، که چیرته مور و پلار معتاد موسي، تر یو څه یې اغیز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي. او خصوصا په غریبو کورنیو کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، دغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې هغه ګوښه منځوي پاتې کیږي، دغه اغیزې پې ډېرې وي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د مور او پلار احتیاط دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي؟
کوم ماشومان چې په رواني ناروغۍ باندې په دغسې کورنیو کې اخته کیږي، هغه ماشومان ګوښي وي، په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کچه کمه وي، له ملګرو همزولو سره لوبې نه کوي، له ملګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي. او بل دا همیشه خفه وي، نارامه وي، کیدای شي په کم عمر کې دا ماشومان بې وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی. نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي. بلاخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشئی توکو روږدي کیږي.
څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو دا ده چې خپله دغه نشه یي توکو نه استفاده او یا احتیاط په مجموع کې دا ناروغي ده. دوی ناروغان دي، د دوی درملنه باید وشي او له دغو ماشومانو سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړل شي په مکتبو، مدرسو، ټولنه کې، که چیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال له خپل استاد سره، د خپل معلم سره شریکوي، هغوی باید ورته ښې مشورې ورکړي او یا نور د کورنۍ کوم نزدې قریبان او دوستانې وي، دو سره باید هغه رواني تړاو باید ورسره وساتي، دو ته مشورې ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشه یي توکو باندې روږ دي دي، موږ توصیه دا ده چې هغوی د خپل د احتیاط درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري. او بل دا ده چې د احتیاط نه مخنیوی وکړي، که چیرته دوی د خپل دغه نشه یي توکو ته دوام ورکوي، د دوی نه استفاده کوي. او بله دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشه یي توکو نه کار اخلي، که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د احتیاط نه مخنیوی وکړي، د خپله درملنه وکړي، شفخانو روغتونونو ته مراجعه وکړي. او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشه یي توکو نه ګټه وانخلي.
که کوم ماشوم په رواني ناروغیو باندې اخته وي، د درملنې لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته ماشومان او یا لویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، د هغو د درملنې مختلفې لارې دي. یوه یې رواني درملنه ده، سایکوتراپي ورته وایو، چې هغو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلفې وختونو کې څو جلسې نیسي، هغو ته تګلارې ورښیي، هغو ته لارې چارې ورښیي چې څنګه له دغو وضعیت سره مقابله وکړي. او بله یې دوایی درملنه ده، چې هغه متخصصین د دغې څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1226 منځنۍ څپو خپرېږي. او اوس د خاطرې وار دی، د جلال آباد ښار اوسېدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې امله دا هم ورسره معتاده شوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي، نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
د نشې خو اول زما خاوند کولې، هغې د طریقه زم په دې عمل اخته شو. اول پوډرو پوډر نه مغه خاوند مې چې سکل د مغه د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسي ته همداسې مې پیدا کړو، بیا یو ورځ دو ورځ نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوند، نه د کور، په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېده بس مجبور چې هر کار ته ملاس اچو. هر څنګه حکم نه کېږي، د ټول ما ځان نه ځي، د صابونه نه ځي، په صابون فشار راځي. زما د دې عمل یو نیم کال کېږي. جنجال لری یعنی بس زړه دم تنګي، دا په دې حساب بوج تاثیر راځي. ام دې عمل قصه کې به نه، د واده نه، د خور نه، د کاکا ماما قصه کې به نه. ان دغه عمل ته ورسېږم، دغه ټوله شی دی، دا ټوله بهترین زندگی هم دا عمل دی. د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالی مالی د چی چی ټوله زندگی مې په دې خراب کړل. هم دا اوس کور کې چی نه لرو، هم د دې عمل د خاطر شاملونه مجبور دي کور سامان خرڅ کړي. ګانه مړه مې هم غول کې چې په عمل دغه شو خرڅه کړم ده، چې دغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو. اوس نو زه لرو نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
آیا په هدالاس آیا په هدالاس پر خپل سر د سوسیګان پیشکاروي لګول سړی معتادوي او سزیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالولي حیدر خبرې واورو.
سوزیګان چې دی، دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډ اصطلاح سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی، چې مونږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دینه مخ کی مور کو دای تبابتی استعمال دی کچری د خپل دوز نه زیات واخیستل شي غلط استعمال شي یعنی د وخت محل لپاره استعمالی د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کې نه چونه ته احتیاط رامنځته کوي مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولېږي په هغه برخه باندې دا نهي کوونکی تاثیر لري یعنی هغه نهي کوي او بالاخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروتي ودی خو ته تنفس کوي زړه دې ضربان کوي ته ودی دغه برخه نهي کوي بالاخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کېدی شي دغه اپوی د اخیستي د پنتازوسین سوزیګانې ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروتي بل ورځ افسردګي خپګان او بالاخره سایکوز لیونتو
ایا په هدلاس
تازه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سي د چې د محمود کرا د هغه دوه نږدې انډیوالان ورزي خو محمود ته ډیر درد ورغلی وی او هغوی د لستونی ماران بولی نه واجدا چې هغوی دوه مخې او نازوانه بولی بلکې په قهر ورته وای چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پاتہ ورسیده نور به مینه غم او نه خادی ترازی دا چې محمود ته ولی درد ورغلی دی او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو
یار نظیر جانه کل خبره ده وکره زم خمار خماریم ام دوست به پزره که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو خو تا وارده مخه که تو درگه زبا دا زروره خونی چه راو باسم
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپین چرز دی
یار محمود جانا تم دیر ساده سرائی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیده لیدی
نو تا جو بخوا چرس وحل دا بیت سشی دی
دا دا نشو پاچا دا پاچا
سام خبرو که بابا پا نشو که بیچا پاچا رویست
دا پودر دی پودر چیزین خلق ورد هیروین وای
تاسی لیوانین چو یه چو پودر چکوی؟
ولی پودر پجا چه کوی؟
ولی تا سیار او رس پودریان نوی نی چه ده سرکونو پا غاره و سیگی او یا پا مردارو لختیو که پراتوی
دا خب پودر جلا دی او دا جلا دا پودر چه سل کالا وز کوی ولا که خپل خزم در بانده خبره شی مور خلق و لال تا بریک ده داده پاچایان و نشده پاچایان
نو چه داده پاچایان و نشده تاسی ولی زنون جمهوری ریاست تا نکندی دوی
پاچایی سکه و بابا بگ به تخت پاچایانیو
سلیمه دا زروره خورا دیخوا که چی بخدای خمار خماریم ده مامو جان پا نصیب که بخدای دا نعمتونه نبیلی کلی
داده درواخلا
تازه خدا سه خوشحاله یاز لگه پاچه ایچی موقع تلیوی
داد آقا سه خوشحاله نشده چه طول دنیا غمونه بده پروگو باروی خوچی یاو دو دو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوه لگه پاوا که چه والو ده
دا سی نوی چه تاسه آسمانونو تختلی هست او زمو پزمکه وازی پریخیم
بستا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زنی تیریم تاسه تا دا پاچه یا پاسمانو که گرزیدل مبارک وی
محمود جانه راشه چه او کارو کو
سنگه کار
بس یوازی دانن پوده را سر و ها پده او رس خوالا که پوده دیشه مونگ نو آیو چه تا تل مونگ سر پوده رو ها یواز غوارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در بالوم شی بس
مامو جان سالیم زام خبر کوی پده او زل چه کولو دی والا که یز بلا وی راشه خوان دی وګوره.
سمه ده، نن به ځان در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوزئ. وای مړ شوم. وای
او سړیا، څه در پېښه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مړ شوم. وای وای وای
څه تکلیف لرې؟
ټول ځان مې درد کوي، تبه مې ده، ناز ناستې لرم او له سترګو مې اوښکې بهېږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ دی، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زما انډیوالانو پوډر راباندې وڅکل، نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
نورې نورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي. سمده مورې، دا دې ورځم. ته خو ماشوم نه یې، نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه، تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم. ډېره مرداره نشه ده، ما فکر نه کوو چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي.
راسه چې ډاکټر ته دې بوزم، داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي.
سمه ده، درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نورې نورې په دروازه کې څوک و؟ زه بابا ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لورې، ورته ووایه چې راشي.
سمه ده بابا، دا دې ورځم. ته خپله په دار دخته یې، دا هم لړلې پوډریان بیا را غواړې؟
ته لاړه شه، ما او دوی سره پرېږده.
ښه سمه ده، دا دی ځمه.
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان، خدای دې خیر کی. صدر پیخه ده، ناروغه یې؟
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده. ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم و حیا نه لرئ.
ولې خدای دې خیر کی، موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکارې؟
تاسې ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي، خو ما ته مو دروغ وویل. تاسې څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ، زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه پکارېږه، بل شی به ناروغه کړی. و رښتیا وایې، ولې په مونږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ، زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی، زه ورک شئ، د مخې مې ورک کېږئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.